د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایرانه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د ویشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي. طالبان یې د سولې د هوکړې خلاف ګام بولي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې د راپورونو تراشو روستي خبرونه ورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو به توغندي نه اوروي. طالبان وایي د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړې دي او د اروپایي ټولنې مشران نن په خپله لومړۍ حضوري غونډه کې د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې پر مالي پلان خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه اوروي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې پاکستاني پوځیانو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو حملې کړې دي چې د دوی په وینا دولس ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شویلې دي چې د وزارت په کابل کې د پاکستان د سفیر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو د پاکستان د پوځ د راکټي حملو له کبله د افغانستان د اعتراض او خپګان غږ اوچت کړی دی. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د پاکستان د پوځ د حملو د عواقبو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د هغو د ناوړه اغیزو یادونه پاکستاني چارواکو ته کړې ده. طالبان وایي د امریکا هوایی ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنگي سیمو کې هوایی حمله کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې امریکا په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې ده. ښاغلی شاهین وایي چې دا ډول سرغړونې طالبانو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان پوځي چارواکي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې د طالبانو ته د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. شاهین قلوردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دوه سوه نهم شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویلې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اته اویا وسلوال طالبان وژل شوي، دوه دیرش ټپیان دي او درې نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو څلور قمندانان هم شامل دي. بلخوا تندر قول اردو په پکتیا کې د اتلس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پکتیا کې د دوه سوه درې تندر قول اردو ویان ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړل، خو په ځوابي ډزو کې دوی ته تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې اووه تنه طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي، احمد ابا کې پنځه تنه طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی.
تندر قول اردو په یوه جلا خبر پاڼه کې همداراز ویلي دي چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د غزنی د مرکز په ګوسفندی سیمه او خوګیانی ولسوالیو کې او خوګیانی ولسوالۍ کې لس طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې د اووه ویشتو غړو هیوادونو مشرانو له څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د اووه نیم سوه میلیارد یورو په ارزښت د مالي پلان په اړه خبرې وکړې. د اټکلونو له مخې اروپایي ټولنه د خپل تاریخ له پیله له تر ټولو ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده او د دې ټولنې مشران دا مني چې د کورونا د وبا له لا زیاتو ناوړه اغیزو د ژغورنې لپاره باید سمدستي اقدام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین د غونډې په درشل کې خبریالانو ته ویل چې اروپا پر روان اقتصادي کړکیچ برلاسیږي.
We are at the beginning of the summit now.
موږ اوس د سرمشریزې په پایل کې یو او توقعات مو لوړ نشي کېدای، خو که خپل کار په سم ډول ترسره کړو نو پر دې بحران لاسبری کېدای شو او له دې کړکیچ څخه به لا پیاوړي راوځو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د غونډې په درشل کې ویل چې اروپایي ټولنه د حقیقت له شیبې سره مخامخ شوې ده. هغه د ټولنې لغړو هیوادونو وغوښتل چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره جوړ جاړي ته لیوالتیا وښیي. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایی ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتر لرې واټن څخه اخیستل شوي. لمر له ځمکې څخه څه باندې 1.5 میلیون کیلومتره واټن لري. د اروپایي ټولنې د فضایي ادارې ایسا ساینس پو دانیل مولر د دې پروژې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل: موږ د کیمرې په وسیله لمر ته هیڅ کله دومره نه و نږدې شوي. دا د سولر اوربیټر د سفر پیل دی چې څه کم 2 کلونو کې به موږ لمر ته نور هم نږدې کړي. سولر اوربیټر د امریکا او اروپا د همکاریو پروګرام دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنی لمر مطالعه ده. دا پروګرام د روان کال د فبروري په 9 نیټه پیل شو.
زمو غاګله ازادي رادیو ناوړی اورای چې افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د وشتو په پیخه کې د وژل شوی افغانانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
تابان باید هغه کورنۍ ته چې زیانمن شوی بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر غیر جنگي اهدافو بریدونه کړي. دا طالبانو ته په څه معنا ده او طالبانو هم دا بریدونه د هوکړې خلاف بللي؟
اقدام دي د فشار ترڅو چې د تاوتریخوالي کچه دغه کښته کې طالبان کښته کې.
په میدان وردګو کې چارواکي وایي د جګړې له کبله ملکی مرګ ژوبله ډیره شوې.
لاون یو فایر کله یو د موخه خسر میدای شیدون کله او یو وډوخه میدای په ایمرجنسی کې سم پروت یا حقیقت شونه.
نور مسائل هم چېړو. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. په کابل کې 4:03 دی راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شو افغانانو د کورنۍ لپاره د خساري غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا وویشتل شوه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه په کې 14 افغانان وژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خساري ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبې پورس په یو خبری غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال دیوی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ د هغې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي.
تابان باید
هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 500 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمېرې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شوه د سیړونو د روښانه کېدو په هڅه کې دی.
ما میخوایم تاکید بکنم که
غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او پلوړه کچا د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره لموږ لري نه ده چې ژر به ان شاء الله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 میر الوتکه د روان کال د جنوري په اتمه د امام خمینی له هوایي ډګر د الوتنې لګروسته په تهران کې په دوه راکټونو وویشتل شو چې پکې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیخه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامی اډې په نښه کړي. د سپاهي پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیخې 15 ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او تر خوای د لوړ پوړو پوځي افسرانو او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکه سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین دا مسافروړونکو الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهي پاسداران د راکټونو په وسیله ویشتل شوې وبلله.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
طالبان وایي امریکایي ځواکونو په څو ولایتونو کې په غیر جګړیزو سیمو باندې هوایی بمباری کړی دی. امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه په دې بریدونو تبصره نه ده کړې، خو طالبان وایي د امریکا دا ګام د هغې هوکړې خلاف دی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د دوی ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا بریدونه پر طالبانو د فشار په معنا دي چې دا ډله د تاوتریخوالي کمښت ته مجبوره کړي. بیا هم امید ظهیرمال د موضوع په اړه راپور لري.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامی اهداف فنخه کړي چې مرګ ژوبله یې هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې، دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې په اړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چېرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د سیاسي آینده په هکله توافق رامنځته نشي، من افغانی مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکایان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپوه عبدالباري عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
یو حالت یا یو اقدام دی د فشار تر څو چې تاوتریخوالی کچه دغه کښته کې طالبان کښته کې افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچه دې راټیټه شي تر څو د مذاکراتو لپاره ښه فضا.
دا په داسې حال کې دا چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی واوسي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جګړه کې پر ښکېلو غاړو سربیره د ملکی افغانانو وژنه هم هغه څه ده چې تل یې اندېښنې راولاړې کړي دي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ تر دې دمه د جنگ جګړو له امله 221 ولسی وګړو ته مرګ جوړه اوخته. د میدان وردګو سیدونکي او د ولایتي شورا غړي هم وایي په ورسوي کې په ملکی مرګ جوړه کې زیاتوالی راغلی چې دغه چاره دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د میدان ښار ولایتي روختون د دې روختون عجله خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي. پنځه کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی یې څه موده وړاندې د هوان په یوه برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په کور یې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یک پایر کړل او یو د ماوخه خسر میدای شیدون کله او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یا په حقیقت شوله. خلک داسې حالت کې دی خدغه باختر غدی و پټکلانو ستوزتی یا ورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شیدون شوله. څو څو وړه د پیښې شوې دي.
دی وایي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوې وه، خو له امله یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه ته تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې د له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول ټال چې ما د دې درې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدی خو ما دغه تېل ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% نه تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی وي.
دی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي ښایي نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نسته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر دیارلس سوه اتنیم لمریز کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې په ټوله کې د نامنیو په 380 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم ورځو یو دو ولایتونو ته ور نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د ښوونځیو په بندېدو سره ماشومانو ته په کور کې د آنلاین یا رادیو او تلویزیون له لارې د زده کړې امکانات نه دي ورکول شوي. په نورستان کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ښوونځیو بندیز ولګید، خو په یو شمېر ولایتونو کې د رادیو او تلویزیوني ځانګړو خپرونو له لارې زده کوونکو ته د زده کړو بهیر په مجازي ډول روان و. د نورستان ولایت زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې دوی ته هم ورته اسانتیاوې برابرې کړي. روح الله انوري له سیمې دغه راپور راستولی.
په نورستان کې د خونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنطین اعلان شوی، ورسره خونځي تړل شوی او له هغې وروسته یې درسونه نه دي ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي، خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون د پشکي لیسې دوه تنه زده کوونکي عثمان او ذکریا
دلته په نورستان کې چې دی درسی سیستم بالکل شتون نه لري، نو زه نشم کولی چې درس ته لاسرسی ولرم، ځکه چې نورو ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته. دا دلته په نورستان کې بدبختانه نه تلویزیونونه شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی دی. نو زموږ غوښتنه له دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو، خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو.
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موس راغلی یم نورستان، د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی او نه تلویزیون شته دی او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو. نورو ولایتونو د دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته، موږ دغسې دغه غواړو، موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړې شي موږ درسونه وایو.
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو، بازارونو، غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلي، خو یوازې تعلیمي ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی. حکومت ته پکار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي. په نورستان کې زده کوونکي وایي کې دی شي حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکي له یو ټولګي بل ته بریالي کړي، خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي. په نورستان کې د پوهنې د برخې مسؤلین وایي د کرونا له امله ډېری رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمي ادارې بندې دي. نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي، زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمي ادارو ته د تګ اجازه ورکړي. د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي.
نورستان د بارما مخکې هم تقریبا وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزش محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې دي کوم طرحه جوړ کړی وو، هغه طرحه د بارما رسمن پیشنهاد ولیکل. د نورستان ټول ستونزې موږ ذکر کړل، خو هغه کې یو ستونزې سره موږ مخکېدل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10000 معلمین ته ضرورت لرل. نو ما ولی کل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزش محدود تاسو اجازه راکوئ، هغه هم بیخي خاموشي اختیار کړل، بیخي حکم هم ورنک.
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینی لار د ښوونځیو بیا پرانستل دي. په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 40000 زده کوونکي چې 14000 نجونې دي زده کړې کولی. اوس دا ټول بې درسه په کورونو کې ناستي. په نورستان کې د خونځي زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د سانتیا ولنشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دی ورته د زده کړو لپاره د خونځي دروازې پرانستل شي، چې په بیلابیلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخستې ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو اړوند یو جالب راپور ته. د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی ده. هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي دي او له خپل لوري یې نورو خلکو ته پیغامونه استولي. د سایبري امنیت د موسسو ځینې مشران د برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتلي دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورخلی دي، یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافټ د مؤسس بل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شامل دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر ژر لاس په کار شوی دی، د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د څو ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړي دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پرې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنی شم، هر څومره ډیجیټلي پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نورې درکړو. که چېرته تاسو $0 ولیشئ زه به بیرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټ کاین یا ډیجیټلي پولي واحد سیستم د جولای د 15 منټې تر ماښام ناوخته پورې تر یو لک ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې ښایي دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبری امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټولې حیرانه کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یوه بله موضوع کې پاتې کیږو چې هغه هم په یو ډول د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره تړلې. د افغانستان ولسي جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونه وایي د جو بایډن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپل له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنکړي چې تیرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. د امریکا ولسمشري ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند جو بایډن ویلي که طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي دوی د ښځو د حقونو د ساتنې مسؤل نه دي. امید ظهیر مل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپل ډګر ته د راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان ښځو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړي دي. کاردا د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراټانو نومان جو بایډن سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
دی وایي اصلي خبردار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګري هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي موږ هلته ځواکونه است، او خوراک د پاکستان د ځینو برخو او نورو هیوادونو په څیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقونو ته ارزښت نه ورکول کیږي د ځواکونو د استولو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګې د بشر حقوقو مدني ټولونو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کلوخیل د جو بایډن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولي چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
په میز باندې طالبانو سره اوربانې بحث وکړي، له خپل ځانه په خپله نمایندګي وکړي، هیڅوک د افغاني ښځو نمایندګي نه شي کولی پرته له خپله افغانه پلسو. نو په همدې خاطر باید دا ټول مسایل چې باید مخکې له نهایي هو کړي یا پرېکړې زه باید دا ټول مسایل حل ساتل شي.
د افغانستان د سولې کور مشره نیګینه یاري هم د سولې په راتلونکو خبرو کې د ښځو د راتلونکو په اړه اندېښنه ښیي.
تلاشای که په خاطر سولې افغانستان صورت گرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې هڅې چې شوي متاسفانه باید ووایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح هم پرون د بایډن سرګندونو ته په ځواب کې خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایډن وای سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړی کال کې مستند راغله، بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کورا یو افغان وي. جو بایډن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتون کې پاره دات سرګندونې کوي چې تازه ل امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپل سرتیرو توتو پر مهال دا ډاټ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټنځای نه دی. مکنزي دا هم ویلي چې طالبان تر اوسه له امریکا سره د شوي هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
برات خان اسحاق له بولان لیکلي وای دغه رقم جګړه او د امریکایانو بریدونه د سولې خند ګرځي. عبدالعزیز غالب لمرجین لیکلی دی وای دولت امر ته نه ګوري، د پاکستان دروازې دی وران کړي او په در بابا ولسوالۍ کې مرګ په پاکستان چې زموږ خاوره نیسي. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلی دی وای د طالبانو بندیان او طالبان باید د حکومت بندیان اخلاص کړي ترڅو سولې ته ورسیږي دواړه لوري. قاری محمد نبی مینوال بل مسیج هم را لګلی دی، هغه هم د بندیانو د خلاصون په اړه ورته غوښتنه پکې شوې. ملا نقیب الله مغفور له نادلین لیکلی دی وای حکومت باید د طالبانو بندیان آزاد کړي. له دې سره په کابل کې 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوځ د راکټي حملو په اړه راپورونه ورسته. د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پاوځ منلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان پر سیمو به توغندي نه اوروي. طالبان وایي چې د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي امریکا په هلمند، غزنی او زابل کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړي. شاین قول اردو د افغانستان د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د اته او یا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قول اردو وایي چې په پکتیا ولایت کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 18 طالبان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو له 3 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه بحث وکړ. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایي ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو .com. اوس هم مخکې له دې چې اونیز پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ته ورشو، یو راپور راغلو هغه هم له هلمند ولایت نه. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړي دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونه ډیر حاصلات ورکړي دي خو کیفیت د مرزونو له امله خراب شوی. هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هم دا خبره مني خو په باغونو کې دغه مرز د خپرېدو د مخنیوي په خاطر یې کروندګرو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. تر کندهار وروسته هلمند هغه ولایت دی چې د انګورو ډیر باغونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې چې په پیل کې د تورجان په نوم د یو بزګر په غږ پیلېږي.
کچیر ته د څه ورته وګوري په دې کې یو مان انګور پراته دي د 3.5 سلاب.
تورجان د انګور یو لوی واشکې راشي چې اکثره پوچ او ډیر کم وړي سپینه دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پودورو په چیر نشته مواد د کرغنې یا سپیرک په نمرز دي چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکې د غټېدلو
مخنیوي. د حیوانانو خو نور غټه نسته په
شان شکل د باغ څخه. د ندالی ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمه اوسیدونکو تورجان چې کلونه کیږي باغونه لري وایي انګور په بیسار ډول بارنیول دي خو د مرزونو له عمله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې شوی دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکو دی خو تر حاصل وړاندې پانی رژیدلی د انګورو برچک یا خوشې خالصوي او نږدې خزان ښکاری. تورجان وایي ساش کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زه حساب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم. ما تقریبا یو لک نیم لک غونې په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته چې وینې په دې دستور ګورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی جوړی نه کې خریدار به بیخي ونه غواړي. او کچېره دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته ورولې وای ته به د دې څمر پوره کار اخیسته وای. موږ امول سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو لامل حاصلات تر بل هر کال کم او پنشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاته سوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکاري تور پورې کوي. دی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان به نه وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځي نه دی، دا تجارتي تا بې کیفیته دواوی دی، په ډیرو پیسو یې رانیسو، کار نه کوي. نو بیا داسې یو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پیټ لاري د راولي دغه باغدارانو دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصرف سي، د خلک حاصل واخلي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي مرزونه لمنځه تللي دي او انګور تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي. خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړي مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت به د اغیزه کړي ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي ساش کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي درڅو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کو. کچيري اند امراض او شدت زیاتې بنا ان بیا نقصان ورکول کیږي، ولی هغه سیمو چې مامورین رسیدګي نسي کولای الته مومن مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای شي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دی را رسیدلی.
کته هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمش د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري. خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به ساش کال 9250 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد ګلی استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مور سره شریکی کړی دي. البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو نو دا اونۍ غواړم چې له تبصره پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو، په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم ته ورځو د خبرونه د کندهار ولایت څخه زموږ د یو دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوار او د ساحل د سوکانو د مسجد مشهور نوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوه په پروش نه رسیږي. نو دی کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوه په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته لاړ شي.
السلام علیکم. زما پیغام نشر کړي ورور د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برکو باره کې د کندهار د برک غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي کنه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې شهر مومنان لمبی وواله ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کې نسته. دا د سو اوبه خلک هریان دي، د شکونو اوبه خلک هریان دي،
دغه مو خو ورو دغه نن د بیا ته نه مله سمه د خبرت نشه یو څو چې په څو کې نه دي نه مشران مشرې خپل برکونه ځان ته لري خو نه جنټران ځان ته لګي د بل چا په ان په اول نه دي خبر چې خدای مو خو مو هم شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اورزگان ولایت غزا عبد الله صلی تخمی اړیکنی وای د اسد الله سعادت يم مړي یو جدي غشتنه د ټول قوم مشرانو عالمانو د اولس او د دا هم دا غشتنه د مثلا د علم پر سن باندې کوم فل چې جوړ شوی د شپارت په یی جګی سی دی مثلا سپورت کړي دی وی جی بریج کوډونه هم راپورته کړي خو حال دا چې مثلا سره نه پښته یو کچیر سره پښته موږ ته مت پوسه یو زمور تجارتي مثلا صادرات سره دی وطن ته شیر صادری یو په تو پرمختور کې دا پر خپل لامره دغه چې فل نه جوړ شوی مټر تقریبا شاوخوا 15 میاشتې لار پر موږ باندې موږ د شی مثلا پر وښانو پر واسي نور بل لري پر واسي مثلا باغ په خو اصلي وسایل مثلا د ګینس کول دی او بل خطر دغه چې وبو د یمن سندیر دا مثلا دی راسي مټر ته مت نس پر کولای فل پر هغه مې حالت ونی پات دی او صحه حکومت په لاس کې ده هله کوم چې مرکزی حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړو دا په جوړ کې دا ولس جدي غوښتنه ده او بل هغه مېرمنستونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت خوا جوړ شوی دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې شي شوی دي هغه چې نارابونه د دولت خوا جوړ شوی دي له هغه ټول نارابو باندې په کورو باندې شي شوی دي دروازې چې شي په کور کې جوړ شوی دی غیر قانوني کار دي ته بعض حکومت جدي پاملرنه وکړي ځکه چې ټول ځان د حکومت په لاس کې ده ای هټون کولای شي ترازی دا زموږ ولسې جدي غوښتنه ده. وسلام
ستوان دی غزي ولایت او بنه ولسوالۍ ته دا خبره کوم په تمره د مخالفت له څه ډیر په آزاد مو بایره د غزي نه والي حکومتان یې مني چې موږ دا غواړو چې دا پولیس پر ځای ورته دلته ځای پر ځای کې دا خلکو مخونه چې د ملي پاسن ملي پولیس دلته څو وخت مخکې د مخالفت له څه حکومتان یې مول څه دی مول رمو چې نه یې بوت دی چې علاله کې د خیرات په سبب ایا دا د مسلمان کنه د مول افغانستان پر خاور جنگي او موږ د پاک او افغانستان دا دی پاده کدا د مسلمان دور او تکلیف او غلا او چپاول. السلام علیکم جما پیغام السلام علیکم
رسول کار کوونکو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د سینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم یعنی زما یعنی دغه خاصه د ازادۍ را دینه د زما د اواز یعنی د ننګرهار والی ته او لړپورو چارواکو ته یعنی څو کرته اعلان کا او غوږو ته ورسی یعنی دولت اعلان کا یعنی د اشرف غنی صاحب یعنی که چې د غریب ولا یعنی د وسه ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نوړو ورکړ چې نو ډوډۍ ورکړ چې نو پیسې ورکړ چې یعنی د کورولا نسول کور کې نه کورو کې نه شي او به چرګان خبره په غم د خدای کې یعنی د دوه مټه په خپل څوکو باندې نه شي او د غریب اخ خوري یعنی کوم یو له ورکی ته چې یعنی دا بات والی سره او د نور سره یعنی سبادت د همکارۍ د مخې ونی سه او د ما واز او تصور سوې چې تاسو کوم یو غریب له ورکی او نو زه به نه آزادې او راځي ټول کار کوم کنه یو جهان مننه چې موږ مشکلات او کې یعنی وخت زمان باندې دوی بیچارهګان خپل یې ځلې کړی او ډېر احترامات دې احترامات او احترامات وړاندې کوم خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر اللہ حکمل له کونړ ولایت نه خبرې کوم. افغانستان کې کوم دا یو غونی دو غونی دا چاپلی دی دا وسپنیزي دا د کانګارانو مې نه اخلو باید چې دولت دې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي چې بچی دا باید وچلی یا یادې بندې کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم زه محمد نذیر چې د یمن ولایت نه راځم او څارې سره سره فاطمه اسکی او مایدونو ماشونو چې په روش کاله مو وخوړل راته او شش کال بیا یې راوته دي دا موږ حکومت څخه دا خواهش وو چې باید ته ورته وځو وکړي روش کاله مو مې وخوړل مې راکړې شش کال بیا غږی پاتې دي دا اوس پرې نه دی ورکړې د نورو لایته ورکوم څه دي چې موږ راغې سپاتې څه دي
څه یو کار دی چې یو بام د هوا د پښتو ته متول نه په منګار کې مې کیږي ځکه دا شوازا او معلومه چې دا افغان شهیدان د پیسې دوه ته په ورته چې دا باندې وایتا چې وزارت نه مرواله تاسو خو څنګه نو کله وی تخصیص نه کله یو باندې کله بنا کله بنا باندې نو دا موږ دا یو شکایت تاسو وامل تاسو هغه ټول نه یوه دې وو چې دا ورول دا څنګه چل دی موږ ولایت هډی نه دې دغه روانه غنو دا د ما شکایت تاسو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غدی رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترام درنه کوم. بیا قط لکونه څخه نور اعظم وختونه دغه د الکترونیکی تذکرو توزیع ته دی او ټول ولادتونکو شي شي تاسو به تر مونږه مده په کونړ ولایت کې تذکيري توزيع شروع نه ده کړه پرمې ورکي او دا پرمې خلک ډکې خو لا تر اوسه پورې تذکيري شروع شوی نه دي. مخکې موږ د راډیو د څخه اوریدلو چې دا تذکيري توزيع پاتې شروع دي کې شروع ده ورو ورو په کونړ کې تذکيري قطعا شروع شوی نه دي. وختونه مده غواړي چې دا تذکيري